السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې خبرونه ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به دا ووري چې ترکیه او قطر په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو د مخنیوي لپاره خپل ژمنې تازه کړي. د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز وویل چې په ګډه به د کابل هوایي ډګر چارې هم منظم کړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو راځي چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د طالبانو استازي ونمانه. اندونیزیا بیرته کابل کې خپل سفارت پرانیزي او طالبان د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ته ځانګړی ځواک جوړوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د یو پریکړه لیک له مخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. دا پریکړه لیک پرون دوشنبه تصویب شو چې پر افغانستان سربیره د میانمار هغه وړاندیز هم پکې رات شو چې خپل استازي دوی ته ورپیژندلی وو. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې د عمومي اسامبلې رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایه ګیرۍ پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسامبلې دا پریکړه دا معنی لري چې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام محمد ساقزی به خپل دنده ته دوام ورکوي. دغه اسامبلی ته دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکوونکو کمیټې مشر او په دغه سازمان کې د سویډن استازي انا انستروم تیر اونۍ وړاندې کړې وه. د طالبانو حکومت دغه چوکۍ ته په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین ورپیژندلی دی. د جرمونو د نړیوال محکمې څارنوال پرون دوشنبه د امریکا په اړه د هغې پریکړې دفاع وکړه چې له مخې په افغانستان کې د دوی د جرمونو څیړل له پامه غورځول شوی دي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې د جرمونو نړیوال محکمې 13 سپتمبر میاشت کې دا پریکړه کړې. د دې محکمې څارنوال کریم خان ویلي د امریکا په نسبت نورو لورو طالبانو او د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش په دې هیواد کې ناوړه جرمونه ترسره کړي. د بشری حقوقو ډلو بیا د دې محکمې پر دې پریکړه انتقادونه کړي او ویلي دي دوی غواړي له دې پریکړه سره د امریکا جرمونه له پامه وغورځوي او پر ځای د طالبانو او داعش پر جرمونو تمرکز وکړي. له دې مخکې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه څېړنې د واشنگټن سخت غبرګون پارولی وو. د اقدام د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره دې ته اړه کړه چې په مخکینی سرانوالې فاتو بنسودا بندیزونه ولګوي. اندونیزیا په پام کې لري چې خپل سفارت بیرته په کابل کې پرانیزي. د اندونیزیا رسنیو د آسیا پاسفیک او افریقایي چارو لپاره د دې هیواد د بهرنۍ چارو د وزارت د عمومي مدیر عبدالقدیر جیلانی له قوله دا خبر ورکړی. نوموړی پرون د شنبه په جاکرتا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په کابل کې خپل سفارت بیرته د دې لپاره پرانیزي چې له افغانستان سره د بشري چارو او له ښځو سره د مرستو او د نورو مسلو ترڅنګ د سکالرشپونو د ورکړې د پروګرام لپاره رغنده همکاري مخته یوسي. اندونیزیا د اګست میاشتې په پای کې چې طالبانو کابل نیولی وو خپل سفارت د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته په موقت ډول ولیږدوو. ښاغلی جیلانی ټینګار وکړ چې په کابل کې د خپل سفارت بیا فعالول دا معنا نه لري چې دا هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره د یوې نوې شنې قطعې د جوړولو اعلان وکړ. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د یوې ځانګړي پلاوي د وړاندیز او د رئیس الوزرا د منظورۍ له مخې به په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره 1450 کسیزه قطعه جوړه کړي. او جرمنی د ایران د اټومي پروګرام د موافقې په اړه په ووم پړاو خبرو کې د تهران وړاندیزونه رد کړل. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت ویندو یو ویل برلین د تهران وړاندیزونه په زیر او په بشپړ ډول ارزولي او دې نتیجې ته رسیدلی چې ایران په وروستیو میاشتو کې د شویو موافقو په کابو ټولو مسودو ځان ناګاره اچولی. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت د ویندوی څرګندونې له ایران سره په خبرو کې د تهران د وړاندیزونو په وړاندې لومړنی غبرګون دی. دا هم ویلي چې د ایران له لوري شوي وړاندیزونه د خبرو اترو د بریالیتوب سبب نشي کېدای. زموږ غږله ازادي رادیو نه اورې ک غواړي چې دا خبرونه ولولي زموږ ویب پاڼه کې مونډلې شي. آدرس دی ازادي رادیو.com. ترکی او قطر په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو د مخنیوي لپاره ژمنې تازه کړې. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غراز ویلي چې په ګډه به د کابل هوایي ډګر چارې هم سمبالوي. د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له خلکو سره دې په دغه سخت حال کې د مرستو په خاطر د طالبانو له رژیم سره تعامل وکړي. دا چې څنګه تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خپل هیواد په دریځ بیا ټینګار وکړ او ویل چې دوحه بل د هیواد سره د بشري او اقتصادي هڅو د پیاوړتیا لپاره کار ته دوام ورکړي. هغه پرون دوشنبه په دوحه کې خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې قطر به له خپل متحدې ترکیې او طالب چارواکو سره کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني شي چې کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت دوام ورکړي.
موږ پرې خبرې وکړې چې له افغانانو سره د مرستو لپاره په څه ډول هڅې همغږي کولای شو او هم په دې اړه وغږېدو چې د افغانستان د وضعیت په اړه په څه ډول له نړیوالې ټولنې سره همکاري کولای شو. قطر او ترکیه په دوامداره توګه د افغانستان له موقت حکومت سره کار کوي چې د کابل د هوایي ډګر په اړه یوې موافقې ته سره ورسی شي څو دغه هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي.
دواړو هیوادونو د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې په اګست میاشت کې ورڅخه په لسګونو زره بهرني اتباع او له خطر سره مخ افغانان وایستل شول د بیرته فعالولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر بیرته فعالېدل افغانستان سره د بشري مرستو د دوام تر څنګ د هغو افغانانو لپاره هم مهم دي چې غواړي له افغانستان ووځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل ترکیه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کار کوي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له طالبانو سره تعامل وکړي او له دې ټولنې وغوښتل چې سیاست او بشري مرستې دې سره جلا کړي.
افغان خلکنن
د افغانستان خلک جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیواله ټولنه ته پکار ده چې له سیاسي انګیزو پرته افغانانو ته د بشري مرستې ورسوي. د قطر او ترکی اقدامات په دې برخه کې باید د نورو لپاره یو بیلګه وي.
قطر او ترکیه چې په خپل کې نږدې اړیکه پالي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو ترڅنګ د دې هڅه کړې چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره چې په میلیونونو وګړي پر روان سخت ژمي کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي زیاتې بشري مرستې وکړي. د ترکیه قطر د استراتیژیک ډیالوګ د سګنې دوه ورځنۍ غونډې مشري د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کوي چې نن سیشن به پای ته رسیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
او سم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د کړکیچ نړیوال ډلې د افغانستان د بشري ناورین او د هغه د مخنیوي پر څرنګوالي یو مفصل راپور خپور کړی. په راپور کې راغلی داسې احتمال نشته چې د افغانستان اقتصادي ننګونې دي د طالبانو په تګلاره کې بدلون راولي. خو وړاندې لولو دا وضعیت به زیانګاله افغانان ډېر وځپي. د راپور په دوام راغلی مرسته کوونکو افغانستان ته د مرستو پر سوالو هوکړه کړي خو د لیکوال په باور دا مرسته بسنه نه کوي. په راپور کې راغلی کوم مرسته کوونکو هیوادونه غواړي چې د حکومت د ناکامۍ او د خلکو د لوږې مخاوني سي باید له دولتي بنسټونو سره د اساسي خدماتو لکه روغتیا او زده کړو لپاره مرسته وکړي. کله چې طالبان افغانستان کې واک ته ورسېدل امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمني کنګل کړه. اوس د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور میاشتې تیریږي خو په کور دننه میلیونونه افغانان لا هم د لوږې او قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې افغانستان کې شاوخوا درویشت میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د بشري سازمانونو پر دې اندېښنې لیکنه خپره کړې چې ویلي دي ممکن د ژمي پر مهال افغانستان کې یو میلیون ماشومان مړ شي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې راغلي چې د افغانستان روان بشري ناورین به هم پر طالبانو او هم په بالقوه ډول پر امریکا ناوړه اغیز وکړي. لیکوال ویلي امریکا د اقتصادي بندیزونو د کمولو لپاره تر سخت فشار لاندې ده. دا هغه بندیزونه دي چې د ناورین کچه یې زیاته کړې ده. نیویارک ټایمز د خوړو نړیوال پروګرام د برنامو د مدیر ماری ان مک گروتی خبري راخستي چې ویلي دي سیاست باید له بشري اړتیاو نه جلا شي. هغه ویلی په افغانستان کې ملیونونه بې ګناه خځې او ماشومان بې وزلۍ د مرګ له خطر سره مخامخ کړي دي. د هند او روسیې مشرانو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه په نوې ډیلی کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل چې د افغانستان مسله یې د خبرو یوه مهمه موضوع وه. له دې مخکې مسکو او نوې ډیلی ویلي وو چې په افغانستان کې واک ته بیا د طالبانو له رسېدو سره یو بشري بحران رامنځته شوی چې سیمې ته یې ګواښونه متوجه کړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و چې د دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ تر څنګ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړ. پوتین په دې غونډه کې وویل چې د تروریزم، مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو په وړاندې مبارزې ته په پام په افغانستان کې رامنځته شوي وضعیت اندېښمن دی. له دې مخکې روسیې او هند دواړو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان وضعیت اندېښنه ښودلې وه. دواړو هیوادونو ویلي وو چې دغه وضعیت په افغانستان کې بشري بحران رامنځته کړی چې نه یوازې د دې هیواد بلکې د سیمې لپاره د بې ثباتۍ خطر رامنځته کړی دی. له پوتین سره نوې ډیلی ته په سفر کې د هغه د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم ملګرتیا کوله. سرګی لاوروف له خپل هندي سیال ایس جی شنکر سره په کتنه کې وویل چې طالبان باید دا مسله یقیني کړي چې په نوي حکومت کې مختلفو سیاسي قومي څیرو ته ځای ورکوي. طالبان باید بشري حقونه تامین کړي او پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي او د مخدره موادو د قاچاق لپاره کار واخیستل شي. هغه زیاته کړه طالبان باید په نهایت کې پرې نږدي چې افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. د لاوروف په وینا روسیه تر ډیره د منځنۍ آسیا هیوادونو امنیت اندېښمنه ده. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت پر سیمې سیوری غوړولی دی.
The long-standing challenges remain even as new ones.
پخوانی او اوشتمهاله ننګونی په خپل حال پاتې دي او اوس نوی ننګونی رامست شوی دي. تر ټولو لوی ننګونی تروریزم، تاوتریخجن افراطیت او بنسټپالنه ده. د افغانستان وضعیت د منځنۍ آسیا لپاره خورا پراخې پایلې لري. همداراست آسیا لویدیس او منځنۍ ختیس د بحران د تودو ځایونو په توګه پاتې کیدی شي.
هند په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. نوې ډیلی د افغانستان د پخواني حکومت له نږدې متحدانو او په تیرو نږدې دوه لسیزو کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر خزینه محصلین وایي د طالبانو له لوري د زده کړو د بندېدو وروسته د خپل کورنیو لخوا ودونو ته مجبور شوي، خو دوی پکې رضایت نه لري. دوی چې د طب او حقوقو پوهنځي محصلین دي وایي کورنۍ له یوې میاشتې راهیسې ورته وایي چې د زده کړو دروازې تړلې دي او باید خپل ولایتونو ته بیرته ستنې شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورېدلی شئ.
شبنم د بامیان ولایت اوسیدونکې ده او په طب پوهنځي کې زده کړې کولې. هغه وایي چې 15 کال وړاندې کابل ته راغله په دې هیله چې یو ورځ به سپینه چپنه واغوندي. د غاښونو د څانګې د دریم ټولګي محصله وه چې طالبان کابل ته ننوتل. شبنم وایي چې څو ځلې د خپلې کورنۍ غوښتنو ته غاړه نه ده ایښې او نه یې غوښتل چې زر واده وکړي. شپه او ورځ یې له خپلو ټولګیوالو سره سیالي کوله تر څو په ټولګي کې لومړی مقام وګټي.
متاسفانه دا انانوی رسم رواج د مجبوریت له وجې د کورنۍ لخوا مجبور اسوم چې واده وکړم، خو برعکس ما هیله او ارزو درلوده چې زه باید وړې زده کړې وکړم تر څو په راتلونکي کې ډاکټره شم او د خپل هیواد او هیوادوالو د خدمت جوګه سم. نو څه چې زما مور او پلار زما والدین زما څخه غوښتنه لري زم هغه ته غاړه کېږم.
مریم له ننګرهار ولایت څخه کابل ته راغلې وه. هغه هم لا دیر لس کلنه وه چې کورنۍ غوښتل هغه د خپلوانو یو کس سره په نکاح کړي. مریم د جزایی حقوقو او څارنوالۍ محصله وه. هغه وایي چې د زده کړو خوب درلود، څو ځله واده ته نه وویل او په دې موخه چې په راتلونکي کې به هیواد ته خدمت کوي کابل ته راغلې وه، خو اوس بیرته ننګرهار ته ستنه شوې ده. هغه وایي هیله یې وه چې له خپل تحصیلي سند سره خپل ولایت ته لاړه سي او د خپل ولایت د کلیو خلکو ته خدمت وکړي.
کابل ته راغلم او کوم رشته چې زما د خوخي وړو په هغه کې زه کامیاب شم او زه د کابل طبي پوهنتون ته لاره پیدا کړم او تر یو ځای پورې ما مخ ته هم بوت